السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د تازه فشارونو له پیل راهیسې څه باندې 400,000 افغانان اخراج شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون دوشنبه له اسوشیتد پریس خبري اژانس سره د راستنو شوو کسانو دغه شمیر شریک کړی دی. د هغه په خبره ګڼ شمیر دغه کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارو افغانستان ته راستول شوي دي. خبر کې راغلی د پاکستان پولیس د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې کور په کور ګرځي او له کډوالو د هغوی د اسنادو په اړه پوښتنې ګروېګنې کوي. که څه هم د پاکستان لنډمهاله حکومت ویلي چې یوازې څه باندې 1,00,000 بې اسناد افغان کډوال له هغه هېواده باسي، خو ګڼو افغانانو شکایتونه کړي چې د اوسېدو له اسنادو سره سره پر پوله راړول کېږي. پاکستان د طالبانو د حکومت او نړیوالو بشري بنسټونو له اندېښنو او غبرګونونو سره سره د نومبر په لومړۍ نیټه د افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړې ده او لا هم روانه ده. بلورته د راپورونو له مخې د پاکستان سترې محکمې منلې چې له دې هېواده د لکونه افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه غور کوي. د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د سترې محکمې له قاضي یحیی اپریدي سره په کتنه کې د افغانانو د ایستلو د بهیر د بندولو غوښتنه وکړه چې ومنل شوه او سترې محکمې د دوی د دعوا په اړه د بحث ژمنه وکړه. پاکستانی رسنیو هم د نامعلومو سرچینو په حواله دا خبر ورکړی، خو ویلي دي چې سترې محکمې په دې اړه د بحث لپاره د غونډې نیټه نه ده اعلان کړې. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې د روان بحران درون بار په داسې حال کې چې د افغانانو زرګونه کورنۍ په جبري ډول له پاکستان ایستل کیږي، تر ډیره د ماشومانو پر اوږو دی. WFP پرون د ماشوم د نړیوال ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلی چې دا کورنۍ په داسې یو وضعیت کې راستنیږي چې هیڅ اسره او د استوګنې لپاره ځای نه لري. ملګري ملتونه هر کال د نومبر 6 د ماشوم د نړیوال ورځې په توګه لمانځي. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل پرونی بیان کې هیله څرګنده کړې چې ماشومان خوندي او روغ رمټ وي او هیڅکله به په وږي ناس نه ویده کیږي. بلورته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې FAO ویلي چې افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو سره د مرستې لپاره په کلیوالي سیمو کې د مرستې او لاسنیوي پلانونه لري. خبرونه له ازادي راډیو ناوري. اسرائیلو پرون د غزې په تړانګه کې د حماس پر ضد چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني خپلو عملیاتو ته زور ورکړ. اسرائیلي سرتیرو د غزې د تړانګې په یو روغتون کې چې له 13 راهیسې زرګونه ناروغان او بې ځایه شوي کورنۍ پکې دېره دي او دغه راز د روغتون په شاوخوا کې د حماس له جنګیالیو سره نښتې وکړې. په روغتون کې دننه یو روغتیاپال او د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د اندونیزیا په نوم د دې روغتون پر دوهم پوړ یو توغندی ولګېد چې 12 کسان یې ووژل. دواړو سرچینو د دې برید پړه پر اسرائیلو اچولې، خو اسرائیل وایي چې روغتون یې په توغندي نه دی ویشتلی، بلکې د هغو ډزو ځواب یې ویلی چې وسلوالو د روغتون له منځه پر اسرائیلي سرتیرو کولې. او امریکا له اوکراین سره د وسلو او پوځي تجهیزاتو د مرستې بله کڅوړه اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په یو بیان کې وویل چې په نوې مرسته کې به داسې وسلې او پوځي تجهیزات شامل وي چې باید به تر 100 میلیون ډالرو پورې رسیږي. په بیان کې راغلی دی چې په دې وسلو کې د هیمارس په نوم د چټک انتقال وړ توغندیو سیستم او د هغو مهمات هم شامل دي. ښاغلی بلینکن وایي داسې مهال چې اوکراین د خپلو آزادو سیمو د بیرته نیولو لپاره هڅه کوي، دا کڅوړه به مرسته ورسره وکړي چې د جګړې په ډګر کې خپلې بیړنۍ اړتیاوې پوره کړي. بلینکن پر کانګرس هم غږ کړی چې له اوکراین سره د نورو مرستو لپاره د ولسمشر جو بایدن غوښتنه تایید کړي. دغه مرسته له اوکراین سره داسې مهال اعلانیږي چې پرون د امریکا د دفاع وزیر لوډ آستن په یو ناڅاپي سفر کیف ته سفر وکړ. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو دو ادارو د افغان خزینه بندیانو او یو شمیر نورو میرمنو د ملاتړ په هدف د همکارۍ نوی پلان اعلان کړی. خزینه فعالانې هرکلی کوي او وایي زندانی میرمنې د ډیر څه مستحق دي.
لویه ستونزه دا ده چې دا میرمنې د مالي لحاظ هم ډېرې آسیب پذیرې دي، همدارنګه سیستم موجود نه دی چې د دوی څخه دفاع وکړي تر څو پورې دوی برات پیدا کړي.
له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل روان دي. پېښور کې هم د پولیسو لخوا د کډوالو د نیولو عملیات ګړندي شوي.
پولیس په اکثره ځایونو کې تنګول کوي، د پیسو لپاره هم کوي، یو ډول فشار هم په افغانانو نیواردوي.
د غزې وروستی حال مو هم اخیسته او دا به هم واوري چې خبریالان او ملاتړي بنسټونه یې افغانستان کې د بیان ازادۍ محدودیتونو اندېښمن کړي.
اطلاعاتو ته لاسرسی له نشت سره حساب دی. پر رسنیو هم فشارونه موجود دي، ځکه رسنیزې ادارې هڅه کوي چې داسې څه پوښښ نه کړي چې دوی له خطر سره مخ شي.
نو راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباسي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. اوریدونکو که تاسو چیرته انټرنیټ لرئ، زمونږ خبرونه راپورونه پر رادیو سربیره په انټرنیټ کې یا زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي رادیو .com. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ملګرو ملتونو د افغان ښځو د ملاتړ لپاره د دې سازمان د دوه ادارو ترمنځ د همکارۍ د نوي پلان خبره کړې. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې او مخدره موادو او جنایاتو د مخنیوي د ادارې ترمنځ د دې همکارۍ سند څو میاشتې مخکې لاسلیک شوی و، خو دې سازمان پرون خبر ورکړ چې دا همکاري په کابل کې له یو شمېر ښځینه بندیانو سره د دې ادارو د استازو په خبرو سره عملا پیل شوه. دا چې د ملګرو ملتونو دغه ادارې له افغان ښځینه بندیانو او نورو میرمنو سره په کومو برخو کې او څنګه مرستې کوي، تفصیل به له احمد تکله واورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه او د مخدرو موادو او جنایاتو د مخنیوي اداره د افغانستان په زندانونو کې د بندي ښځو لپاره هم هغه مهال چې بندیانې دي او هم له زندانه تر خلاصېدو وروسته د ملاتړ د یو تازه ګډ اقدام خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون پر خپل ویب پاڼه خبر ورکړ چې د افغان میرمنو لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي الیسن داویدیان او د مخدرو موادو او جنایاتو د مخنیوي د ادارې استازي انوبا سود په کابل کې له بندي میرمنو سره د کتنې پر مهال په دې برخه کې د ګډې همکارۍ ډاډ ورکړ. د دې پلان له مخې ملګري ملتونه به د حبس پر مهال او له زندانونو او د معتادانو د علاج له مرکزونو تر وتلو وروسته د افغان میرمنو د خوندیتوب، هغو ته د اساسي روغتیایي خدماتو د برابرولو او په ټولنه کې د دوی د بیا ګډون په برخو کې په خپلو کې همکاري سره کوي. که څه هم د ملګرو ملتونو د دې دوو ادارو ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ سند په مارچ میاشت کې په نیویارک کې لاسلیک شوی و، خو د دې سازمان د ښځو څانګې پرون وویل چې د دوی استازو په خپلو کې همکاري د کابل په ښځینه زندان کې د ښځو د خبرو په اوریدو سره عملا پیل کړه. د راپور له مخې زندانی میرمنو د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې استازي ته ویلي چې غواړي بیرته خپلو کلیو کورونو ته ستنی شي، خو په عین حال کې ځینې یې ویریږي چې د دوی او د دوی د ماشومانو راتلونکی به څنګه کیږي، او دا اندېښنه هم ورسره ده چې آیا کورنۍ به یې بیرته ومني که نه. دوی دا هم ویلي دي چې غواړي نوي مسلکونه زده کړي څو خپلو کورنیو ته ګټه راوړي. د مخدرو موادو او جنایاتو د مخنیوي د ادارې استازي ویلي هغو ښځو چې دې د کابل په ښځینه زندان او توقیف خونه کې ورسره ولیدل ډیرو یې کوم لوی جرم نه دی کړی، خو په زندان کې د پاتې کېدو له کبله یې ذهني او بدني روغتیا زیانمنه شوې او د بدنامۍ له کبله له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوي دي. د ښځو د حقونو فعاله او د جمهوري نظام پر مهال د ولسي جرګې غړي شینکۍ کاروخیل وایي په افغانستان کې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره د یو مسؤل میکانیزم نشتوالی د دې میرمنو لویه ستونزه ده. خو میرمن کاروخیل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاتوي چې ملګري ملتونه دا ستونزې حل کولای شي.
لویه ستونزه دا ده چې دا میرمنې د مالي لحاظ هم ډېرې آسیب پذیرې دي، همدارنګه سیستم موجود نه دی چې د دوی څخه دفاع وکړي او تر څو پورې دوی برات پیدا کړي او هغه چا چې د دوی په حقونو باندې تېری کړی هغوی مجازه شوي. زه فکر کوم چې د قانون نشتوالی، د یو میکانیزم نشتوالی چې د میرمنو سره همکاري وکړي وجود نه لري، او که دا ادارې په دې باندې وتوانېږي له د فیلی حاکمیت سره همداسې یو سیستم جوړ کړي تر څو پورې میرمنې له هغه ادرس نه وکړی سي چې د خپلو مشروع حقونو څخه دفاع وکړي او وژغورل شي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د ځانګړې استازې میرمن داویدیان په وینا د ګډې همکارۍ د پلان لوی هدف دا دی چې دا خبره یقیني شي چې باید له دې ښځو سره په زندان کې د استوګنې پر مهال او وروسته په ټولنه کې د هغو له ګډون سره د مرستې په برخو کې تر وسې وسې کار وکړو. د جمهوري نظام د سقوط په شپو ورځو کې د پلچرخي په ګډون د افغانستان تقریبا ټول محبسونه له زندانیانو څخه تش شول، خو د طالبانو په واکمنۍ کې معلومه نه ده چې په کوم شمېر ښځې په زندانونو کې دي. ملګرو ملتونو هم په خپل پرونی راپور کې د ښځینه بندیانو شمېر نه دی ښودلی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې میشت ځینې افغان کډوال وایي چې هلته هم د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې ده. دوی زیاتوي له دې عمله اندېښمن دي او له خپلو کورونو نه نه وځي چې ونه نیول شي. مخکې په اسلام آباد او کراچۍ ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو او له پاکستانه د ایستلو راپورونه ډېر خپاره شوي وو. په ورته وخت کې پاکستاني رسنیو د پېښور د ځایي چارواکو له قوله لیکلي چې په ناصر باغ کې د جمعه خان په نوم یو کم جوړ کړی دی چې بې اسناده کډوال به له نیولو وروسته یاد مرکز ته او له هغه ځای څخه افغانستان ته لیږل کیږي. تفصیل له همایون هیواد اورو.
د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي دلته هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې او دا کوي چې د پولیسو ترڅنګ په شخصي جامو کې هم خلک د دوی کورونو ته ورځي او د اسنادو پوښتنه ترې کوي. د افغان کډوال وایي دې مسلې اندېښمن کړي او په خبره یې اوس ډېر وخت له خپلو کورونو نه وځي. له دې ډلې یو افغان کډوال چې د پناه غوښتنې د کیس مخ ته وړلو لپاره پاکستان ته تللی او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
پاتې کېږم، د پولیسو له ویرې زیات نه ګرځم. دغه ویرې نه یوازې له ما سره ده، بلکې له هغو ټولو افغان کډوالو او مهاجرینو سره دلته په پېښور کې دي. په دې وروستیو کې هغه کسان چې زه پېژنم د هغوی کورونو ته په شخصي جامو کې خلک راغلي دي، له هغوی څخه د اسنادو پوښتنه کړې وه. د دې پېښې وروسته دغه ویره نوره هم د کډوالو ترمنځ زیاته شوې ده. مخکې به هغوی په لارو تګ راتګ باندې امپیریتلس چیرته ځي پولیس به راوګرځي، مګر اوس د هغوی ته کورونو پورې نه یوازې پولیس بلکې په شخصي جامو کې هم خلک ګرځي او پوښتنې ځینې کوي.
په پېښور کې یو بل افغان کډوال جلیل جلالی هم ورته اندېښنه لري او ادعا کوي چې پاکستانی پولیس په بیلابیلو بهانو افغانان ځوروي.
یوازې له ما سره نه، دلته چې هر څومره افغان مهاجرین دي هغوی که قانوني اسناد هم لري څومره ورسره زه اړیکه لرم، دوی یو ډول ویره لري، د ویرې احساس لري. پولیس په اکثریت ځایونو کې تنګول کوي، د پیسو لپاره هم کوي، همداشان د پیسو تر څنګ یو ډول فشار هم په افغانانو نواردوي.
یو بل افغان کډوال چې په وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوی وایي په هغه هیواد کې د میوو کاروبار کاوه، خو له نیول کېدو وروسته یې هر څه هلته پاتې شول. نوموړي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
نن درېمه ورځ چې سامان را بار کړی راغلی و دلته ولاړ، هلته خو ما د پروډو کار کوو
په ورته وخت کې پاکستانی رسنیو هم ادعا کړې چې د خیبر پښتونخوا ایالت په پېښور ښار کې د بې اسناده کډوالو د نیولو عملیات چټک شوي. پاکستانی اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یو پاکستانی چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی ادعا کړې چې دوی د پېښور په ناصر باغ سیمه کې د بې اسناده کډوالو لپاره د جمعه خان په نوم یو کم هم جوړ کړی. یاد چارواکي ویلي په پېښور کې دا مهال سلګونه بې اسناده افغان کډوال له نیول کېدو وروسته دغه کم ته وروړل شوي او دا عملیات به هره ورځ دوام ولري. د دې ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي له پاکستان څخه په راستانو شوي افغان کډوالو کې شاوخوا 40% یې له 5 کلونو ښکته ماشومان او 28% یې ښځې دي. یاد سازمان پرونه وخته پر خپل اکسپرنه لیکلی دی چې ډېر تازه راستانه شوي کډوال په ننګرهار، کندهار، لغمان، کونړ او کندز ولایتونو کې میشت شوي دي. د د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د راپور لمخې له هغه وخته چې پاکستان د بیا اسناد کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې 320 او 400 افغانان د تورخم او سپین بولدک لارو افغانستان ته راستانه شوي. که څه هم تر دې مخکې ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستان څخه غوښتي وو چې د بیا اسناد کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي، خو د پاکستان سرپرست صدر اعظم انورالحق کاکړ یو ځل بیا له پاکستاني تلویزیون جینیو سره په مرکه کې د خپل حکومت له دې پریکړې څخه دفاع کړې ده.
اوریدونکو، په دې راپور کې مو واوریدل چې په خیبر پښتونخوا پیښور کې هم کډوالو ویلي چې د غلطه د پولیسو لخوا پر دوی د چاپو وهلو او نیولو چارې ګړندۍ شوې دي. دغه راپور چې پرون چمتو شوی و تاسو پکې واوریدل چې تر اوسه د راستنو شوو افغان کډوالو شمیر له د 3.5 لک په شاوخوا کې دی، خو تازه اسوسییټډ پریس خبری آژانس ویلي چې پاکستان نه د رایستلو افغان کډوالو شمیر له 4 لک اوخته دی. دغه شمیرې پاکستانی چارواکو ورکړي او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم له اسوسییټډ پریس خبری آژانس سره په مرکه کې دا شمیر تایید کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو، اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې په بریتانیا کې د بشري حقونو یوې ادارې موندلې چې په افغانستان کې د ښځینه سیاسي فعالانو د آنلاین زورونې پیښې ډېرې شوې دي. دغه ادارې زرګونه هغه د ټولنیزو رسنیو پوسټونه او لیکنې ارزولي چې د ښځینه فعالانو د اکاونټونو لاندې شوې دي. تفصیل له سنا کاکړ په دې راپور کې ورو.
د افغان ویدنس په نوم یوه بریتانیوي حقوقي ډله وایي له هغه وخته چې طالبانو پر افغانستان بیا ځلې واک ترلاسه کړی، په افغانستان کې د ښځینه سیاسي فعالانو آنلاین زورونه د پام وړ زیاته شوې ده. افغان ویتنس د دوشنبې په ورځ یوې سروې د پایلو په اړه د یوه راپور په خپرولو سره ادا کړې چې د 2020 کال له جنوري څخه تر ډسمبر پورې په آنلاین ډول د سپکاوي، ګواښونکو او زورونکو پوسټونو لیکل د 2020 کال د ورته وخت په پرتله 270% ډېر شوي، چې درې چنده زیاتوالی ښیي. د افغان ویتنس د دغه راپور له مخې په میانمار کې د ورته څېړنې د میتود څخه په ګټې اخیستنې په ټاکلي وخت کې په افغانستان کې د فعالو میرمنو په اړه له 100 څخه زیاتو ایکس اکاونټونو کې د 80,000 پوسټونو معلومات تحلیل کړي او د ښځو د حقونو له 6 فعالینو سره خبرې هم کړي او بیا یې د موندنې شریکې کړي. د دې سروې د موندنو پر بنسټ د ښځو په وړاندې د توهین کوونکو پوسټونو کې د پارونکو موادو او غیر اخلاقي عکسونو سره جنسي څرګندونې او د جنسي تیریو ګواښونه، د کلتوري او مذهبي معیارونو د ماتولو له امله بې بنسټه تورونه، د لویدیځ د کارکوونکي په توګه تورونه او نورو هیوادونو کې د پناه اخیستلو په خاطر د قضیو جوړولو د تورونو یادونه شوې ده. افغان ویتنس موندلی چې آنلاین تاوتریخوالی ډېر جنسي دی او په 2020 کې 80% څخه ډېر پوسټونو کې د فایشه او بدکاره کلمې کارول شوي. د دې پروژې لوړ پوړي څېړونکي فرانچیسکا جنټایلی وایي له هغه وخته چې طالبان پر افغانستان بیا ځلې واکمن شوي، ټولنیزې رسنۍ د ټولنیزو او سیاسي څرګندونو پر ځای د زورونې او زور زیاتي په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې د مبارزې په ډګر بدلې شوي دي. د افغان ویتنس راپور کې دا شوی چې پلټونکو یې موندلي چې ټیټ رتبه طالبان او د ټولنیزو رسنیو طالب پلوه کارونکي ډیری د سپکاوي ډک پوسټونو تر شا لاس لري. په دې راپور کې د شویو اداو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې چې په ټولنیزو رسنیو کې هم فعالې دي، په دې باور دي چې افغان ښځې په ټولنه کې شتون نه لري او هڅه کېږي چې په آنلاین یا مجازي فضا کې هم غږ غلی شي. د دوی له ډلې زرمینه پریانی وایي هغه او نورې اعتراض کوونکې مېرمنې په آنلاین ډول د خپلو حقونو د غوښتلو په خاطر توهین شوې، سپکاوی شوی او ګواښل شوي دي.
زما لپاره د هغوی سپکې سپورې خبرې اورېدل عادي شوی دی. یوازې موږ نه یو، حتی نارینه که هم خبرې وکړي خویندې او میندو ته یې جنسي سپکاوی کېږي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې وږمې سادات ازادي راډیو ته وویل کله چې ښځې په ټولنیزو رسنیو کې د خپلو حقونو غوښتنه کوي، یو شمېر کسانې پر وړاندې په سپکو سپورو خپل مخالفت څرګندوي.
زمانی که خانم های
کله چیزی به مهم و اساسی مسائل خپل نظر څرګندوي تی هغوی حریم ته درناوی نه کیږي او دا کار د دې لامل کیږي چې یو شمېر ښځې له ټولنیزو رسنیو لاس پر سر شي ځکه نه یوازې منفي تبصرې بلکې د دوی سپکاوی هم کوي.
پریسا مبارز چې اول اعتراض کوونکو میرمنو څخه د وی دوی د ځان او نورو ښځو د حقونو غوښتلو لپاره اعتراض کوي خو دا ډول نظر څرګندونه د میرمنو پر روحیا اغیز کوي. هغه وایي
یو شمیر هغه کسان چې پوهاوی لري هڅوي یې، خو یو شمیر چې طالباني مفکوره لري له بده مرغه بدې خبرې کوي چې دا کار د ښځو پر روحیه اغیز کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته دوی په ټولنه کې د ښځو فعاله ګډون باندې بندیز ولګوه او اوس ډېری ښځې د ټولنیزو رسنیو له لارې آنلاین اعتراضونه او عدالت غوښتنه کوي. خو د افغان ویټنس د څېړنو د پایلو له مخې میرمنې په ټولنیزو شبکو کې هم له ګواښ او سپکاوي سره مخامخې دي. افغان ویټنس د معلوماتو د راټولولو پروژه ده چې د غیر انتفاعي معلوماتو د مقاومت مرکز لخوا اداره کیږي او دا په افغانستان کې د بشري حقونو، امنیتي او سیاسي وضعیت پورې اړوند معلوماتو راټولولو او اندازه کولو په برخه کې کار کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د سیمې په مسئلو کې ورزو د غزې وروستي وضعیت ته د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي چې د غزې په الشفا روغتون کې 28 نوي زیږیدلي ماشومان مصر ته انتقال شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې درنې جګړې روانې دي او د غزې د تړانګې له یو بل روغتون څخه د اسرایلو په ډازو کې د مرژوبلې راپورونه خپاره شوي. تفصیل احمد تکلاورو.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او پرون اعلان وکړ چې د غزې په الشفا روغتون کې نوي زیږیدلي 28 ماشومان د علاج لپاره مصر ته انتقال کړي دي. دا ماشومان د یکشنبه په ورځ د مصر او اسرایلو سرحدي ښار رفح ته ورسول شول څو قاهرې ته له تلو مخکې روغتیایي وضعیت وکتل شي. د ډبلیو ایچ او مشر تدروس ادهانوم ګبریسیوس پرون وویل چې 12 ماشومان په الوتکه کې قاهرې ته لیږل شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان ویاند ویلي دي چې دا ماشومان په جدي ساري ناروغیو اخته شوي. د الشفا روغتون ډاکټران وایي له هغه مهاله چې دوی د ساري ناروغیو د مخنیوي په چاره کې د پاتې راتلو او د پاکو اوبو او دارو درملو د نشتوالي له کبله د 9 نویو زیږیدلو ماشومانو د وضعیت په اړه خبرداری ورکړی و، تر اوسه له دې ډلې 8 ماشومان مړه شوي دي. د غزې د شمال په دې روغتون کې د اسرایلو په عملیاتو کې ډېر نور ماشومان د صحي امکاناتو د له منځه تلو له کبله مړه شول. اسرائیلی ځواکونو تیره اونۍ الشفا روغتون ته له دې ادعا سره ننوتل چې تر روغتون لاندې د حماس ډلې تونلونه شته. اسرائیل وایي حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني له دې تونلونو څخه پر اسرائیلو د حملو لپاره کار اخلي. د شنبه او یک شنبه په ورځو سلګونه ناروغان، ډاکټران او روغتیاپال او د جګړو له کبله بې ځایه شوي خلک له دې روغتون څخه ووتل. ډاکټرانو ویل چې اسرائیلي سرتیرو دوی وایستل، خو اسرائیلو ویل چې له دې ځایه وتل په خپله خوښه و. په عین حال کې فلسطیني چارواکو پرون خبر ورکړ چې د غزې په یو بل روغتون کې 12 کسان وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت وایي د اندونیزیایي روغتون په نوم د غزې په شمال ختیځ کې د روغتون اسرائیلو کلا بند کړی دی. فلسطیني چارواکي وایي چې په دې روغتون کې 200 ناروغان او ورسره روغتیاپال د اسرائیلو د برید تر ګواښ لاندې دي. د روغتون کارکوونکو دا خبره رد کړې ده چې ګنې په دې روغتون کې د حماس جنګیالي ځای پر ځای شوي دي. د اسرائیلو دفاع وزارت ویلي دي چې ځواکونو یې ملکي وګړو ته د زیان د مخنیوي په هدف ګڼ اقدامات کړي دي، خو وایي پر هغو وسلوالو یې ځوابي ډزې وکړې چې له روغتون څخه یې دوی په نښه کول. اسرائیلو د غزې په ترانګه کې پوځي عملیات د اکتوبر په 8 نیټه وروسته له هغه پیل کړل چې حماس ډلې پر قلمرو برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 240 تنه نور یې یرغمل کړل.
په افغانستان کې د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي چې په دغه هیواد کې روان کال هم له خبريالانو د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیخي زیات شوې دي او دا په داسې حال کې ده چې د دوی او خبريالانو په خبره لا هم په افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی او د رسنیو د سانسور په ګډون ځینې ستونزې شته. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو پر فعالیتونو د محدودیتونو د لګولو د اندېښنو په دوام د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه سکل په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 108 پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی. د دې ادارې مشر ظریف کریمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې سره سره سکل د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شوې دي.
که څه هم 2023 کال لا پای ته نه دی رسیدلی چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 108 پیښې ثبت شوي، چې دا د تېر کال په پرتله د تاوتریخوالي کموالی ښایي. خو د خبریالانو کمیت او فعالیت ته په کتو سره د تاوتریخوالي کچه ژوره وه او ډېرې پیښې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د چارواکو او امنیتي ځواکونو لخوا شوی دی.
هغه وایي ډېرې دغه پیښې چې د خبریالانو د سپکاوي، ګواښونو او وهلو ډکولو دي د طالبانو د حکومت د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو لخوا ترسره شوي دي. ښاغلی کریمي وایي په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو نسبي شتون د راتلونکي لپاره د هیلو زمینه برابروي، خو ټینګار کوي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د رسنیو فعالیت له سقوط سره مخ شي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي چې دوی په ژورنالیستیکي فعالیتونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډرې عبدالرقیب ساحل ازادي راډیو ته وویل
تر ټولو مهمه ستونزه دا ده چې اطلاعاتو ته لاسرسی له نشت سره حساب دی. دویمه مسله دا ده چې په کومو برنامو کوم مسایلو کې موږ غواړو ګډون وکړو، منابع او مسؤلین په هغو مواردو چې غواړي خبریالان پرې پوه سي او خپل خبرونه پرې جوړ کړي، په هغو مسایلو منابع یا مسؤلین ډېر متمرکز کېږي نه او حاشیې ته ځي. فکر کوم چې پر رسنیو هم فشارونه موجود دي، ځکه رسنیزې ادارې هڅه کوي چې داسې څه پوښښ نه کړي چې دوی له خطر سره مخ سي.
یو بل خبریال مروه وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله خپله دنده له لاسه ورکړې او اوس بیکاره ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
اوس هم کله چې ښځې د معلوماتو راټولولو لپاره له رسنیو بهر ځي، مسؤولین دوی ته سم معلومات نه ورکوي او یا هم له لفظي او فزیکي تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
هڅه مو وکړه چې د یادو یې د اوو اندېښنو په اړه د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مطبوعاتو د څارنې د رئیس عبدالواحد ریان نظر هم مخلو، خو هغه له ځواب ورکولو ډډه وکړه. د بلې خوا د افغانستان د خبریالانو مرکز د سې شنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو او رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونې لږ تر لږه 15 پیښې ثبت کړي چې 3 نیول او 24 یې د ګواښونو دي. د دغه مرکز په راپور کې دا هم ویل شوي چې په دې موده کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د سختو بندیزونو له امله د ازادو او څېړنیزو راپورونو او یا هم د رسنیو د ننګونکو خپرونو د چمتو کولو او خپرولو امکانات له منځه تللي دي. د نوی بنسټ د معلوماتو پر اساس د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې 50% رسنۍ غیر فعالي شوي او نږدې 70% خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې، بیکاره شوي او یو شمېر مسلکي کادرونه هم افغانستان پریښی او نورو هیوادونو ته تللي دي.
او اوس هم ستاسو پیغامونه.
زه د ازادي راډیو د ټول کارکوونکو څخه مننه کوم. الله دې وکړي چې جوړ روغ به ژوندي به سرور لري. ورور پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ سامانونه ګرځول کېږي، موږ ریکارډونه لرو، ریکارډونه راسته ایستل کېږي ورور، پیسې په نه کار اخیستل کېږي ورور.
سلام علیکم، خان محمد یم، د خوست ښار څخه در سره په تماس کې یم. د پاکستان مهاجرین چې دي، پاکستان باید د افغان مهاجرینو سره خارا یو کې دا کوم بد چلن چې دا روان کړی دا ټول د اسلام او د بشر له حقوقو سره روانه ده. دوی نړیوال باید ټول دوی باندې فشار راوړي چې دغه افغانان په داسې ژمي کې کارونه ړنګ نه کړي، د ملک راونه باسي. دا خو ډېر لوی ظلم دی.
سلام علیکم، څنګه ښه جوړ بخیر خیرت بوغه. پاکستان میں تماس تر سے نیولی دی سنی دا افغانستان یم دا کندار ولایت یم. کندار کی میں وظیفہ درلور لک من میں پوستیوم. اوس په پاکستان کې اوسم چې د طالبانو حکومت راغلی دی، راغلی یم پاکستان کې اوسم. اوس پاکستان پریږدي نه، دلته اول تمر شون په خطر کې دی دلی په زنګل کې ټکان را باندې سوی دی حالت وشتلې ما په نستان کې کوم مې ټوله په لشت کې دی ستې سوال بل د توم د نړۍ سمدا غشتنه د چزمر ستې سمدا غشتنه د چزمر ژغ درې چا پر ورسېو نړۍ سمون غشتنه د چزمر خو اتوک اخر به مش کوڅه
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره د پروګرام دوه منیمایي ته ورسېدو د سهار شپږ نیمې بجې شوې وړاندې درته اونیس پروګرام د زهرو کاروان خپرېدو ته چمتو دی خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته په پاکستان کې پر افغان کډوالو د تازه فشارونو له پیل راهیسې څه باندې څلور لکه افغانان اخراج شوي دي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون دوشنبه له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره د راستنو شوو کسانو دغه شمیر شریک کړی دی د هغه په خبره ګڼ شمیر دغه کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارو افغانستان ته راستول شوي دي بل ورته د راپورونو له مخې د پاکستان سترې محکمې منلې ده چې له دې هېواده د لکونو افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه غور کوي د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د سترې محکمې له قاضي احیا اپریدي سره په کتنه کې د افغانانو د ایستلو د بهیر د بندولو غوښتنه کړې چې د هغه پټکو منل شوی او سترې محکمې د دغه دعوې په اړه د بحث ژمنه کړې ده د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې د روان بحران درون بار په داسې حال کې چې د افغانانو زرګونه کورنۍ په جبري ډول له پاکستانه ایستل کیږي تر ډیره د ماشومانو په اوګودي ډبلیو ایف پی د څرګندونې د نومبر د شلمې یا د ماشومانو د نړیوال ورځ په مناسبت کړې دي اسرائیل پرون د غزې په تړانګه کې د حماس پر ضد چې متحده ایالات او اروپای ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني خپلو عملیاتو ته زور ورکړ اسرائیل د غزې د تړانګې په ورختون کې چې له تیرو څو اونیو راهیسې زرګونه ناروغان او بې ځایه شوې کورنۍ پکې دی را دي او دغه راز د روغتون په شاوخوا کې د حماس له جنګیالیو سره نښتي وکړي او د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د وسلو او پوځي تجهیزاتو د مرستې بله کڅوړه اعلان کړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن پرون وویل چې په نوې مرسته کې به داسې وسلې او پوځي تجهیزات شامل وي چې باید به یې تر سل میلیون ډالرو پورې رسیږي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانیان دي
اسوک مې خسه وسات 8 بجې
سحر 8 بجې چې بل خو بره پاتې دلو بیا به مده شپې تر 12 بجو پورې کار کاوه او ستړي کېدو به ته چا سره چې موږ کار کاوه موږ ته تیاریا کړل او موږ د خپل کار لپاره معتاد کړلو
په یو بل راپور کې به واوري چې وزګران وایي وچکالی او د کوکنارو پر کښت بندیز ل لوی سره مخ کړی
پور کې یو ولست نه ما زما سره د ولست نو په دې دغه یو ساري ان مزه چشو خرم سوا کوم
کده طالبانو د حکومت له خوا له بدیل کښت پرته د کوکنارو پر کښت بندیز د دوهم کال لپاره دوام ومومي پس ګرو ته به ځانونه چوي په دې اړه مو په منځنی اسیا کې د یو ان او ډی سی د معلوماتو د دفتر لمشتي میرمن سالوم فلوریس سره مرکه کړي
UNODC works in providing sustainable alternative livelihoods to rural communities.
تمل کور ملتونو له نشي مواد سره د مبارزه اداره د لری پروتوسي مول خلکو سره د کوکنارو د بدیلو کښتونو په برخه کې کار کوي.
یو متات خپل مستعار نوم حشمت الله خي وایي چې ورونه می په ډبولو او شکنجه درملنې ته اړباسي.
تقریبا د ادمش پغم بستر ده. علت باندې نه پوهیږو چې دغه ځای نه ووځو دا نور عملیان چې وګورو یو ناڅاپه بس بیا چې کله ووهو ځان ته م پام سي چې دا هم چی وکړه
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې د کورنۍ د غړو په مخ کې نشه کول کومې ناوړه پایلې لري
ته خو مې هسې هم له ښې وتلی خو د خدای لپاره د اولادونو ژوند مه تباه کوه
تا
هوا چې اولادونه یوازې ستا دي او زما سره هیڅ غم نشته.
نو چې ستا اولادونه هم دي ولې بې غوري ورسره کوي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانیان دي او ناوړه ګټه ځینې اخیستل کیږي. په افغانستان کې د معتادینو په اړه د دې سازمان څېړنې ښیي چې انساني قاچاق کوونکي معتادین په چلول له یوه ځای څخه بل ځای ته قاچاق کوي او آن دا چې له افغانستان څخه د باندې هم قاچاق کوي. په دې راپور کې ویل شوي چې ډیری معتادین د سختو کارونو لپاره له یوه ځای څخه بل ځای ته قاچاق کیږي او دوی چې له چا سره کار کوي هغوی یې له مجبوریت څخه ناوړه ګټه اخلي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې 4 میلیونه خلک په عملي ډول نه شک کوي. دا هغه شمیر دی چې د افغانستان د خلکو 10% تشکیلوي. ملګرو ملتونو وایي چې په افغانستان کې معتادین د خپلو نشي موادو پیدا کولو له امله له ډیرو مالي ستونزو سره مخ دي. همدا دلیل دی چې هغوی د انساني قاچاق کوونکو په دام کې اسانه مشلي. په دې راپور کې په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې ادارې د رفتار مشري انوباسود له قوله ویل شوي د اعتیاد او انساني قاچاقو ترمنځ ښکاره اړیکه سته، ځکه چې اعتیاد د انساني قاچاقو لپاره زمینه برابروي. ډیری هغه معتادین چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وځي دا شکایت کوي چې له دوی څخه د اعتیاد پر مهال ناوړه استفاده کیږي او دا ناوړه استفاده د دې لامل شوي چې له جسمي پلوه کمزوري سي او اجتماعي اعتبار ته زیان ورسیږي. په دې راپور کې د افغانستان په جنوب کې د یوه روغتیایي مرکز د مسؤول غلام حیدر له قوله ویل شوي چې قاچاق کوونکي د انسان له کمزورۍ او مجبوریو څخه ناوړه استفاده کوي، ځکه دوی پوهیږي چې معتادین د نشي موادو رانیولو لپاره پیسو ته اړتیا لري. له همدې امله معتادینو ته د کار په اړه د درواغ وعدې ورکوي او یا د ډیر کار لپاره په نشي موادو معتادوي. ډیری هغه معتادین چې د ازادي راډیو د زهرو کاروانه پروګرام سره خبرې کړي ویلي چې د مهاجرت پر مهال د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې معتاد شوي او ځینې خپله د کار د خاوندانو لخوا نشو تاسول شوي دي. خواندي هغه معتاد دی چې په ایران کې د کار پر مهال د یو ایراني لخوا په چل ول معتاد شوي دي.
سهار 8 بجې چې بل خوبه را پاڅېدلو بیا به مو د شپې تر 12 بجو پورې کار کاوه او ستړي کېدو به له چا سره چې موږ کار کاوه هغه به موږ ته پټ په چای کې تریاک راکول. د وخت په تېرېدو سره به ژر ستړي کېدو. د کارخوان به راته ویل چې ستاسې درمل زما سره شته. ما ویل څه ډول درمل؟ موږ ته یې تریاک راکړل او موږ یې د خپل کار لپاره معتاد کړلو.
دا مهال د افغانستان په جنوب غربي ولایتونو کې ډېر معتادین اوسېږي چې د دوی ډیر برخ په ایران کې معتاد شوي او بیا افغانستان ته په زور شړل شوي دي. دا معتادین که څه هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسېدونکي دي، خو دا چې په نیمروز، فراه او هرات ولایتونو کې نشي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، له همدې امله دوی نه غواړي چې خپل ولایتونو ته ولاړ شي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانیان دي.
د زهرو کاروان با د خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې بزګران وایي چې وچکالۍ او د کوکنارو پر کښت بندیز له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. په هلمند ولایت کې بزګران وایي چې په تیر یوه کال کې د کوکنارو د کښت له بندیز سره پوروړي شوي او اوس مهال د خوراکي موادو ترڅنګ د ناروغانو لپاره د درملو رانیولو پیسې هم نه لري. د ملګرو ملتونو د ادعا پر بنسټ په تیرو کلونو کې د افغانستان څخه باندې 80% کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل، خو سخ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت 95% کم شوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
کالم وڅوروره بارانو نمنو.
امیر جان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو دی چې نږدې 10 جری بزمکه لري. دی وایي چې په خوا به د خپل زمکه په یو برخه کوکنار کرل او د تاریاکو پیسو به د کور اړتیاوې پوره کولې، خو کله چې د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی دوی له خورا ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
دغه سپیل ان موږ وروره په خدای د مرستې وړو ته محتاج وي، سترګه ورته په لارې چې موږ وګورو خدای یو موسسه او کار سره برابر سي. کالم وچ وروره بارانونه هم نه وه، تاریخ هم بند سوله. دا سپیل ان موږ د عیال ډوډۍ نه لرو وروره، تاریخ بیا سلاتې پره کول وروره، د کور د مریضۍ، د جامې، د خوراکې، د غلې، د لاندې، د پسه وروره، د غوښ، هر شي کار یې کوه. مګر دا چې بند سوي دي وروره، بس نو اقتصاد ډېر ځي، پسه دي وروره، بله خو ماسې هغه روژې شل دی یا ګزاره ده، ډېر پورونه را باندې دي ورځې په کور کې پیدا شي، هغه مور د دې سه قرض کړه، دغه سه یې پور کړه. تیچ تاریخ لا وروره پور پر موږ باندې په دابسته کال 5000 روپۍ نه باندې کېدل، یا بس به وروره چارکه یو نیمنه یو من تاریخ براله وروره، ټوله کور مشکلات پېنده سرقي البېکي وروره.
د هلمند ولایت بزګران وای د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت له بندي سره سم وچکالۍ هم ډېر ځپلي او د روا کښت د خړوبولو لپاره کافي اوبه نه لري. د هلمند ولایت د مرکز لښکرګاه ښار اوسیدونکي محمد نبی ازادۍ راډیو ته وویل سږ کال یې د اقتصادي ستونزو له امله ټول کال ماشومانو غوښه نه ده خوړلې.
پور کې یو ولس تنه ما زما سره دولست نو په دې دغه نو زاري ان مزه چې شو خرمه څوک ما څوک ما سره کې بش پښ خورواره پنځم خورواره د غزمج د وچه دوده یوازې د دغه ده اچو به یې د غزمان ذکر راځول شو به نه وځه که دغه چې باجه کې زما زما د ادم کې ذکر درو بولانی ده ان ورغه د وچه کلا کا ولاله.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په تیرو کلونو کې په افغانستان کې له 2,03,000 هکټارو کوکنارو څخه 1,02,000 هکټاره یوازې په هلمند ولایت پورې اړه درلوده، خو د السس په نوم یوې برټانیې موسسې د معلوماتو له مخې سږ کال په هلمند ولایت کې یوازې 5,000 جریبه ځمکې کوکنار کرل شوي وو. د هلمند ولایت یو بل بزګر نقیب الله وایي که له دوی سره مرسته ونه شي نو د اوبو د کموالي له امله نشي کولی چې روا کښتونه وکړي، ځکه د روا کښت د محصولاتو لپاره یې بازار نشته او ټول زحمت یې بې ځایه دی.
خلق ستړي دي، د یو دی شی راکړي چې هغه تاریخ ورکم کار موږ ته وکړي. تاریخ نه یي کوډونه اوشان ګران چې غنم خو موږ ته د ټکټر و د کوډ روپۍ موږ ته غنم نه سي را جوړولی. چل جریبه مځکې مې دي چې تاریخ نه په وکړو غنم موږ ته خپل سر لم نه جوړي.
د کوکنارو د کښت له بندېدو سره د هلمند ولایت بزګران داسې مهال د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي چې تازه ملګرو ملتونو ویلي که د کوکنارو پر کښت بندیز همداسې دوام ولري او له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه شي نو په افغانستان کې به بېوزلي او لوږه نوره هم ډېره شي.
درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې بزګران وایي وچکالۍ او د کوکنارو پر کښت بندیز له لوږې سره مخ کړي یو.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1,296 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګري ملتونه په افغانستان کې د بزګرو ژوند د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي که د طالبانو د حکومت لخوا له بدیل معیشت پرته د کوکنارو پر کښت بندیز د دوهم کال لپاره دوام ومومي دا وضعیت به بزګران نور هم بېوزله کړي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا په منځنۍ آسیا کې د یو این او ډی سي د معلوماتو د دفتر له مشرې میرمن سالوم فلوریس سره مرکه کړي او په پیل کې یې پوښتلې که بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت ورنه کړل شي دا وضعیت به څه پایلې ولري.
Following the ban announced by the de facto authorities in
the حکم نظام لوري د کوکنارو د کښت بندیز چې د 2022 کال په اپریل میاشت کې اعلان او په نتیجه کې په ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول په هغو ولایتونو کې د کوکنارو کښت په بېساري ډول راکم شو چې له ډېرو کلونو راهیسې هلته کوکنار کرل کېدل. دا مهال په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 95 راکم شوی چې 10,500 هکټاره ځمکه کېږي. په دې اندازه د کوکنارو د کښت کموالی ښیي چې بزګر دا حکم عملي کړی خو د کوکنارو پر کښت د بندیز دوام بدیلو کښتونو ته اړتیا لري تر څو دا کښتونه د کوکنارو ځای ونیسي. موږ پوهیږو چې د طالبانو په مخکینی دوره کې هم د کوکنارو د بندیز حکم یو کال دوام وکړ، خو کله چې د طالبانو رژیم له منځه ولاړ بزګرو بیرته کوکنارو ته مخه کړه. بله خبره دا چې ورځ تر بلې د تریاکو بیې لوړېږي. دا کار بزګران دې ته هڅوي چې بیرته کوکنار وکړي.
که
بزګرو ته د کوکنارو بدیل ورنه کړل شي په دویم کال او راتلونکو کلونو کې به د کوکنارو د بندیدلو ناوړه اغیزې څه وي؟
Extending the ban for a second year will
د دوهم کال لپاره د کوکنارو د کښت د بندیز دوام له نړیوالو مرستندویو ادارو سره همکاري او د حاکم نظام اوږدمهاله پروګرامونو ته اړتیا لري، تر څو په اوږدمهاله کې بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت زمینه برابره کړي. که څه هم د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ډېر عواید ترلاسه کیدلی شي، خو ډېرې لږې پانګونې ته اړتیا لري چې په اوسنیو شرایطو کې دا پانګونه وجود نه لري. له بدیلو کښتونو څخه زما هدف بادام، انار، هینګ او داسې نور دي چې د دې ونو او بوټو حاصلاتو ته رسیدل او د کوکنارو په اندازه ګټه ترې اخیستل اوږده موده غواړي.
بزګرو ته د بدیلو مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې پروګرام څه دی؟ آیا د داسې مرستو لپاره تاسو مالي سرچینې په واک کې لرئ؟ Do you have enough resources for that?
UNODC works in providing sustainable alternative livelihoods to rural communities.
د ملګرو ملتونو له نشه‌یي موادو سره د مبارزې اداره د لیرې پرتو سیمو له خلکو سره د کوکنارو د بدیلو کښتونو په برخه کې کار کوي، تر څو د اړتیاوو او وضعیت له ارزونې وروسته له دوی سره مرستې وشي. دغه ډول د UNODC اداره د څارنې او ارزونې او فعال سیسټم لري چې په مټ یې د خپلو پروګرامونو اغېزې ارزوي او کلیوالو خلکو ته اوږدمهاله مرستې مشخصې کوي. بله مهمه خبره د ستونزو پیژندل دي چې د اقلیم تغییر د بحران لامل شوی چې په نتیجه کې په راتلونکي کې اوبه کمې شوي دي، ځکه نو په افغانستان کې هر پراختیایي پروګرام باید د واقعیتونو ته په پام سره ترسره شي.
Environmental challenges that the country is facing.
What's your assessment of Afghanistan ki da kimyavi nishayi mawad pa zangari dawal de khil waziyat khastasi arzawna tsada aw aya da dawal nishayi mawad ba da taryaku da qachaq badil shi aw pa de barkha ki da Taliban hukumat mubarazah tuna kafi bolay tasu. Have Taliban done enough to curb that?
So regarding methamphetamines, we can see that
د هغې په اړه موږ ګورو چې له 2018 کال څخه راوروسته په افغانستان، مرکزي آسیا او نورو سیمه ییزو هیوادونو کې د هغې نیول بېسارې ډېر شوي دي. که یوازې د 2018 کال شمېر وګورو، نو په دې کال کې د هیروینو په اندازه هیښه نیول شوې ده. زموږ معلومات ښیي چې په افغانستان کې تولید شوې هیښه نورو هیوادونو ته قاچاق کېږي، او په نورو هیوادونو کې لوړه تقاضا د دې لامل شوې چې د هغې او نورو کیمیاوي نشئي موادو تولید ډېر شي. کله چې د نیول شوې هیښې اندازه وګورو، نو د افغانستان ختیځ او جنوب لور ته ډېره قاچاق کېږي چې د بالکان له لارې نورو هیوادونو ته وړل کېږي. زموږ موندنې ښیي چې د ښیښې د تولید د ډېروالي یو بل دلیل په افغانستان کې د عومان د بوټي موجودیت دی چې په غرونو کې زرغونېږي. خو له نشه‌یي موادو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې راغلي چې د عومان بوټی نشي کولی چې د اوږدې مودې لپاره د ښیښې په تولید کې وکارېږي، ځکه چې د دې بوټي ډېر کښت ته اړتیا ده او دا مهال یوازې په محدودو سیمو کې موندل کېږي. زموږ څېړنې ښیي چې د ښیښې په جوړولو کې له نورو کیمیاوي موادو څخه هم کار اخیستل کېږي، او دا مواد په قانوني ډول افغانستان ته واردېږي چې واردات یې د سیمې هیوادونو ته ستر ګواښ دی. موږ خبر یو چې د افغانستان حاکم نظام پرېکړه سرونه منع کړي دي چې دا کار به په افغانستان کې د ښیښې تولید راکم
کړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو د کښت منع کول تر بل هر چا د بزګرو پر ژوند ډېر ناوړه اغېز کوي.
آیا پوهېدلاس چې اعتیاد سوزک سبب کیږي؟ په دې اړه به ډاکټر ګل اصغر شریف یار معلومات راکړي.
سوزک کېدلی شي ډېر عوامل ولري. کېدلی شي چې سوزک د بعضو دواګانو د اخیستلو د وجې نه پیدا شي چې په هغې کې مخدرې دواګانې هم شاملې دي. همدارنګه ګردو کې تخریب یا میکروب موجود وي هم د سوزک سبب کېدلی شي. کېدلی شي منشای په یوریټرز یا حالبونو کې کوم دوه پیپونه چې د ګردو څخه مثانې ته راغلي د دې کې مشکل موجود وي یا مثلا بندش موجود وي چې د مخدره موادو د توکو په واسطه په دغه ځایو کې د تنګوالی کمی کېږي او یا څنګه کېږي دغه تنګوالی ته پراخوالی ورکوي. معتادین د دوی حفظ الصحه یا نظافت مراد نه کوي، نظافت یې صحیح نه دی. دوی هغه استنجا چې کوي او داس چې وچې کېدای شي په کروب یا انتان تیر شي او د دوی د سوزک سبب شي. بله مهمه خبره دا چې کېدلی شي معتادین د په خاطر چې معتاد دي دوی کېدای شي ستنې یو بل ته استعمال کړي، د هغې په وجم دغه سوزک د ناروغ نه روغ کس ته ورشي. کوم مخدره توکي چې دي که هغه هر نوه ماده وي هغه خپل خاص تاثیر لري دی. دوی هم کولی شي چې مثلا دغه پیپونه یا تنکي یا یې پراخه کړي او بالاخره دې ته زمینه مساعده کړي چې هلته یغه دا مایات جمع شي. دغه وجه باندې هم کېدلی شي چې هغلته میکروبي ساحې رامنځته شي یا بندشونه منځته راشي یا د تشمیتیازو بندش منځته راشي، په دغې وجه باندې هم سوزاک پیدا کیږي.
ایا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. حشمت الله چې دا یې مستعار نوم دی وایي چې خپله غریبي او کار مې کاوه یوه نااهله انډیوال نشو ته وهڅولم. لومړۍ نشه مې له چرسو څخه پیل کړه او بیا مې نورو نشهیي موادو ته مخه کړه. حشمت الله که څه هم اوس د ځان درملنه کړې خو وایي دا مې شپږم ځل دی چې د ځان درملنه کوم. کله چې له روغتون څخه راووزم او نور معتادین ووینم بیرته له هغوی سره یو ځای او معتاد سم. دا چې حشمت الله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
یو لسم سم پورې مې تعلیم کړی د قرآن شریف مې زده د دیرش سپارې بندي سم ما بس کې د ما یو انډیوال خپل هم کیس مې را سره و ده به ماته د همدغه شیانو صفتونه کول چې شیشه ده او دسې ده وسې ده وی وهه خو بدی نه یي دسې بسې تکړه بسې او ډېر ښه شی ده تشویقولم یې زه دې ته آخر دې مردار عمل راوستو. ډېرې سخت م تېرې کړې او پښیمانه یې په دې عمل. اول نشم چرس هم وهل سګرېټ هم وهل بیا هم پسې شیشه شروع کړه پسې بیا پوډر راغسل. تقریبا دا د ما شپږم بستر ده چې دغه جینه ووځو بیا پېراسو. علت باندې نه پوهېږو چې دغه جینه ووځو دا نور عملیان چې وګورو یو ناڅاپه بس بیا چې کله ووهو ځان ته هم پام سي چې دا هم چی وکړه. کاروبار هم غریبي م کوله کباړ مباړ دا شیان به م راټولول بوتلونه موتلونه سل یو نیم سل روپۍ دغسې به م پیدا کولې ټولې په همدغه نیشې تلې. د ورځې به باندې وتلو شپې به کور ته راتلو اسرونه مې دي رانیولی یم تړلی یم وهلی یم ټکولی یم. ویلې د عمل مه کوه دا د واغه ده موږ په هغه وخت کې په ځان نه یي خپل عمل پسې به م سرزوري کوله. تر دې یاده چې کور نه وتښتېدم بیا یې ګیر کړم بیا یې راوستم بیا یې وتړلم. نشي ډېر تاثیر کړی ده بدن مې وچ کړی ده زور یې د ما اوبه کړی ځواني عرصه یې را خراب کړي اقتصاد یې راته خراب کړی کور سره یې په لانجه اړولی یم. انډیوالان دوستان ټولانه خپه دي بل دا داسې یو عمل د پاک دی نه پرېږدي سی مردار مردار به ګرځې کالي به دې خیرن یي پیسې به دې جب کې نه یي انډیوال به دې خپه یي مور و پلار به دې خپه یي بس دښمن به در باندې خوشحاله یي. یو ورځ یو هم داسې را روانم په لاره کې ماشومان ودرولم چې یو سپینګیری سړی راغی هغه راغی خو تلاشي کړ ما ته ویلې وایي تا بله ورځ ما نه ولې منډې ووهلې مالې زه نه وم بل څوک وو وایي که د ما در سره یو شی را ووته بیا به زه تا سره ګورم خو تلاشي کړم شیان راته وکتل چې دی هغه ما سره نه و بیا موټر ودرو وایي دا راسه نرزان قیمت کې کته کوي وایي بیا په دې لاره تیر نه سي دا دښمنان مې را پورې خاندي که نه ځان سره یو رقم کېږي سخت زور را کوي خفه کېږو له وسې م څه نه کېږي کوشش کوو چې بیا ځان را جوړ کړو که مور و پلار ته خدمت وکړو خپل فامیل ته.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته را ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کور خاوند تل د خپلو وړو بچیانو په مخ کې نشه کوي که څه هم مېرمن یې له دې کار څخه راګرځوي خو خاوند یې خبره نه مني. یوه ورځ په دې کور کې ناشنا پیښه کیږي. دا چې دا پیښه څه ده پر کور یې اغېز څه دی او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
Thank you.
خزی چه خبره ده چې داسې بد بد راته ګوري؟
تو خدای دا کار دې کولو دی؟
کوم کار؟
زړه مې شین سو چې هر ورځ درته وایم دا تریاک غم لړلی مخوره، خو ته کله د چا خبره منې؟
دا خو پخوانۍ خبره ده، نن ولې په کار یې؟
ستا له لاسه د کلي ټولې ښځې پیغوره کوي. ارې خادي ته چې لاړه سمه وایي هغه د سالار تریاکي ښځه راغله.
دا خو هم ډېره پخوانۍ خبره ده، شل کاله دې را سره تیر کړه، اوس به هم زما او هم د ښځو له پیغورو سره عادت شوي. اوس دا وایه چې نن ولې راته په کار یې؟
تو خو مې هسې هم له ښې وتلی یې، خو د خدای لپاره د اولادونو ژوند مه تبا کوه.
ته وا چې اولادونه یوازې ستا دي او زما سره هیڅ غم نشته.
نو چې ستا اولادونه هم دي ولې بېغوري ورسره کوې؟
څه بېغوري؟
لږ مخکې د دریدګل په مخ کې تریاک ونه خوړل؟
دا کار خو زه تل کوم، څه پروا لري؟
ولې څه پروا لري؟ کله چې اولادونه تا په تریاک وویني فکر به وکړي چې دا ښه کار دی، یوه ورځ به دوی هم په تریاک اخته سي.
دا بابا نه یې خوري.
څنګه یې نه خوري؟ دو کلن دریدګل په څه پوهیږي؟ ماشومان خو تل غواړي چې د مشرانو کارونه وکړي.
نو څه وکم؟ اوس د هر وار تریاکو خوړلو لپاره له کوره وزم؟
په ځان پسې کوټه بندوه او سهر دې خوره.
دا کار خو به وکم، بل څه وایي؟
بل دا چې دا غم لړلی تریاک دې یو ځای پټ ساته. پرون دې د تریاکو بوتل په تاخچه کې ایښي و، بیا ما لري که؟
دومره کارونه مې په وس نه دي پوره، هم به تریاک له اولادونو پټ ساتم او هم به یې پټ خورم. تا خو بیخي له اولادونو پولیس جوړ کړه.
د پیسو په پټولو څنګه ښه پوهیږې؟ او بکس ته دې دوه غبرګ قلفونه ور اچولي دي، تریاک هم په همغه بکس کې وساته.
ته خو داسې راته لګیا یې لکه زه چې د ښځه او ته مې میړه یې. زه به اوس له تا سره جوړ شم.
خدای دې واخله، خدای دې مکادوه، تا دې خدای مړ کړي. اوهو، دا د تریاکو بوتل څنګه دلته پروت دی؟ شینکې لورې، وا شینکې لورې، ته دلته راسه.
څه وایې مورې؟ دا د درغلم.
خدای مې دلې دې میړه خلاصه کړي، د دې له لاسه خو مې زړه خوړین سو.
دا د مورې راغلم، څه دې ویلي؟
دا د پلار د تریاکو بوتل دې څنګه د کوټې په منځ کې تش پروت دی؟
کېدای شي تریاک به مې پلار خوړلی وي.
ما سهار بوتل ولید، ډېر تریاک پکې و.
نور نه یې مه خبره مورې، خو یو دوه ساعته مخکې ریدیګل په دغه تخچه کې ګوتې وهلې.
رښتیا وایې؟
هو مورې.
داسې نه چې ریدیګل خوړلی وي، کور به مې خراب سي. ریدیګل چیرې دی؟
نه یې مه خبره، کوڅې ته به وتلی وي.
ریدیګله و ریدیګله،
وای خدای، ورور جان به مې
چیرې؟
وای ریدیګله وروره،
ریدیګله زویه چیرې؟ وای کومه دی په کور کې نسته خو.
مورې، هغه پروت ریدیګل نه دی؟
کومه دی؟
هغه دی پړ مخې پروت دی مورې.
وای خدای، لکه چې کور مې خراب شو. دا خو یې په رښتیا تریاک خوړلی دي، دا تر خولې زګونه راغلی دي. ریدیګله زویه، سترګې دې خلاصې کړه ریدیګله زویه.
دا خو یې نه خورېږي مورې، څنګه یخ پخ پروت دی ورور مې.
دا خو مړ دی ریدیګله زویه، را تخلاړي مور دې تر تا قربان دي ریدیګله زویه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
تا بنگړو شرنګ شرنګ ستاده بنگړو شرنګ شرنګ ستاده بنگړو شرنګ هر سهار مسلوي پزړ کې مې دمنې ولولې را پروي او پزړ کې مې دمنې ولولې را پروي او ستاده بنگړو شرنګ شرنګ ستاده بنگړو شرنګ هر سهار مسلوي پزړ کې مې دمنې ولولے را پروے او پزڑ کے میں دمنے ولولے را پروے او سادہ بنگڑو شنگ شنگ